افغانستان که د ماخام شپږ بجې شو د ازادي راډیو په دې نیم ساعت خبري مجله کې مو زه نوري اسنوري هرکلی کوم. وبوره چې د افغانستان حکومت وایي طالبانو په دې وروستیو کې د سولې په نوم یوې نوې ستراتیژۍ ته چې برید کوي او مسؤلیت نه اخلي مخه کړې ده. د افغانستان حکومت پر طالبانو دا تور داسې مهال پورې کوي چې څه کم یوه اونۍ وروسته به مرکچیان بیا د طالبانو له استازو سره دوهم پړاو خبرې پیل کړي. آیا دا ډول څرګندونې به د سولې په دغه بهیر اغیز ونه کړي؟ په دې اړه مو د چارو د یو کتونکي نظر اخیستی. خو خبرونه لومړی د افغانستان او نړۍ د دې ساعت په مهمو خبرونو سره پیلوو. اسدالله الدین دا خبرونه اوروي.
ارګوی د طالبانو د جګړېزه تګلارې بدله شوې ده. ولسی جرګې نن د کابل خاروال سرنوالۍ ته معرفي کړ او د یمن په هوایي ډګر کې څو چاودنې شوې دي. بشپړ خبرونه. د افغانستان جمهور ریاست وایي د طالبانو جنگي تګلارې بدله شوې ده او هغه دا چې بریدونه کوي خو مسؤلیت نه مني. د ارګویان د واخان مینپال
طالبان حمله کوي او بیا له خپ انکار کوي. دا یو ډول د دوی د ستراتیژي دی چې ورسته له مذاکراتو سره هماله دی شروع کړي.
ارګوای له دې بریدونو د طالبانو هدف دا دی چې ویره، وحشت او ناهیلي خپره کړي او د خلکو او دولت ترمنځ واټن زیات کړي. له دې وړاندې د افغانستان د ملي امنیت مامور ریاست هم ویلي و چې د هدفي وژنو تر شا د طالبانو او حقانی شبکې لاسونه دي. طالبانو بیا څو ورځې وړاندې له ازادي راډیو سره خبرو کې ویل چې دوی د ملکی کسانو، مدني فعالانو او خبریالانو په هدفي وژنو کې لاس نه لري او دوی د غبریدونه د حکومت کار بللی. ناپیژند وسلوالو نن سهار کندهار کې یو تن په ډزو وواژه. د کندهار د پولیسو ویان جمال ناصر بارکزای وایي چې دغه کس چې وژل سوی هویت نه دی معلوم او د ښار په 14مه حوزه کې برید کوونکی ترې تښتېدلی دی. د ازادي راډیو خبریال بیا د یوې سرچینې په حواله وایي چې وژل شوی کس د مسعود اتل په نوم د کندهار د هوایي لیوا پیلوټ دی. د برید مسؤلیت تر اوسه کومې ډلې نه دی اخیستی. د افغانستان ولسی جرګې د کابل ښاروال داود سلطانزوی څارنوالۍ ته معرفي کړ او د هغه لاسلیکې بې اعتباره وباله. د جرګې منشي اسدالله شهباز ازادي راډیو ته وویل چې په عمومي غونډه کې دغه پریکړه نن وروسته له هغه وشوه چې ښاغلی سلطانزوی د وکیلانو استجواب ته حاضر نه شو.
ولسی جرګې ته د کابل د ښاروال د ناقانونه ګمارونو د هوا ککړتیا او ښار کې د نورو ستونزو په اړه ډیر شکایتونه را رسیدلي وو. پریکړه همدا وه چې ښاروال غونډې ته راشي او معلومات ورکړي خو هغه حاضر نه شو.
شهباز وایي له دې وړاندې څو ځله ښاغلی سلطانزوی د جرګې کمیسنونو ته هم بلل شوی وو خو ځواب ویلو ته نه دی ورغلی. د ښاروالۍ ویانده بیا وایي چې داود سلطانزوی تل ولسی جرګې ته ځواب ویونکی دی او په خبره یې نوموړی د کابینې غونډه کې د بوختیا له کبله د جرګې استجواب ته نه دی ورغلی. اوس هم د سیمې او نړۍ څو خبرونه. د یمن د بندري ښار عدن په هوایي ډګر کې څو چاودنې شوې دي. دا چاودنې له هغه څو شېبې وروسته شوې چې له سعودي څخه د نوي حکومت د غړو الوتکه دغه ډګر کې کېناسته. چارواکو رویټرز ته ویلي چې لږ تر لږه 15 تنه وژل شوي او لسګونه نور ټپیان دي. د یمن د اطلاعاتو وزارت ویلي دا بریدونه د حوثي اغیانو د یوې لویې ترهګریزې حملې په چوکاټ کې شوې دي. د ایران ولسمشر حسن روحانی وایي د قدس ځواک د پخوانی مشر قاسم سلیمانی د وژنې غچ اخلي. د نن چهارشنبه د کابینې په غونډه کې د سلیمانی د لومړي تلین په مناسبت ویل د ایران رژیم تر اوسه د خپل دغه قومندان د وژنې وروستای غچ نه دی اخیستی.
دست سردار ما رو قطع کرد.
زموږ د سردار لاس مو پرې کړ. موږ باید له دې سیمې ستاسو پخې پرې کړو. تر هغه چې تاسو د دې سیمې کې یاست موږ به وروستای غچ نه وي اخیستی.
قاسم سلیمانی سا کال د جنوري په 3مه د بغداد هوایی ډګر ته نږدې د امریکایي ځواکونو لخوا وژل شو. امریکا تیر کال د ایران انقلاب ساتونکو ځواک چې قدس ځواکونه یې یوه برخه ده د نړیوالو ترهګرو په لیست کې شامل کړ. او پاکستانی چارواکو د سیاسي مخالفانو یو مشر د فساد په تور نیولی دی. دا نیول شوی کس د مسلم لیگ نواز ګوند مشر خواجه محمد آصف دی چې د راپورونو له مخې شتمنی یې د عوایدو د سرچینو پرتله ډیره ده. پاکستان کې له اداري فساد سره د مبارزې او حساب ورکونې ادارې یوه خبرپاڼه کې ویلي چې آصف نن د دسمبر په 13مه په لاهور کې یوې تفقیف خونې ته ولیږدول شو. خواجه محمد آصف چې د نواز شریف د صدارت پر مهال د بهرنی چارو وزیر و پر ځان لګول شوي تورونه رد کړي دي. د مسلم لیگ نون ګوند مرستیالې مریم نواز ویلي آصف نیول شوی نه بلکې تښتول شوی دی. پاکستان کې سیاسي مخالفان له څه مودې راهیسې د مظاهرو او اعتراضونو له لارې د صدراعظم عمران خان لرې کول غواړي. دوی وایي خان نه دی توانېدلی چې د پاکستان اقتصادي وضعیت ښه کړي. حکومت بیا دا تورونه رد کړي دي.
د افغانستان د څو لویو ښارونو د هوا د حالاتو وړاندوینه.
کابل اسمان شین د تودوخې لوړه درجه 12 او ټیټه منفی 15. هرات اسمان نیمه ورځ د تودوخې لوړه درجه 10 او ټیټه منفی 15. کندهار اسمان شین د تودوخې لوړه درجه 8 او ټیټه منفی 3. مزار شریف اسمان شین د تودوخې لوړه درجه 1 او ټیټه منفی 8. او جلال آباد اسمان شین د تودوخې لوړه درجه 19 او ټیټه 3.
ل اسد الله لودین مننه چې د افغانستان او نړۍ مورستی مهم خبرونه او د غرض د افغانستان د ټول خورونو د هوا د حالاتو اټکلې وای. ولانی په خبرونه کې بوبو ورچې د افغانستان حکومت وايي طالبانو په دې وروستیو کې د سولې په نوم یو نوې ستراتیژي ته چې برید کوي او مسولیت نه اخلي مخه کړې ده.
طالبان حمله کوي او بیا له خپل انکار کوي. دا یو ډول د دوی د ستراتیژي دی چې ورسته له مذاکراتو سره عمل دي شروع کړي.
دا ډول څرګندونه باید سولې په روانو خبرو اغیز ونه کړي.
زه دا چې فکر کوم چې طالبانو تر اوسه پورې هوښنه نیت نه لري خوله دوی د لړل کومې غواړي په افغانستان کې امنیت راشي، سوله راشي.
په دې اړه د چارو دی یو کتونکو نظر اخیسته. په افغانستان کې د رسنیو یو شمېر ملاتړي بنسټونه وایي په کابل کې د امریکا سفارت سرپرست او یو شمېر نور هیوادونو سفیرانو ورسره ژمنه کړې چې د خبریالانو په وړاندې د شته ګواښونو د پای ته رسولو هڅې ګړندۍ کوي. د چاپیریال ساتنې اداره وایي په کابل کې د ژمي له رسېدو سره د هوا د ککړتیا کچه لوړه شوې ده. دا د پکتیا د زرمت الله سوالی د دریم ټولګي د هغه زده کوونکو غږو چې څو ورځې مخکې د پکتیا لپاره د نیمې ورځې افتخاري والی ګمارل شوی و. او په نړیوال موضوعاتو کې به وایو چې د سعودي عربستان یوې محکمې د ښځو د حقونو یوه مدافع په 15 کلونو او 2 میاشتو بند محکوم کړه. د ازادي رادیو ماخمنې خبری مجله او ری پاتې برخه بیا هم زنور یاس نوري د خپل تخنیکي همکار شمشاد زادران په مرسته وړاندې کوم. رازو د خبرونې لومړی موضوع ته د افغانستان حکومت وايي طالبانو په دې وروستیو کې د سولې په نوم یوې نوې ستراتیژي ته چې برید کوي او مسولیت نه اخلي مخه کړې ده. څرګندونې د ولسمشر ویان صدیق صدیقي نن کړی او ویلي چې طالبان غواړي په دې کار سره د افغانستان حکومت د نړیوالو او د افغانانو په ذهنونو کې کمزوري کړي. خو د په وینا په یوې کاذبې هیلې سره د سولې په مذاکراتو کې طالبان نشي کولی چې لاس بری وشي. دا په داسې حال کې ده چې تمه ده شپږ ورځې وروسته یعنې د راتلونکې سه شنبې په ورځ د افغانستان د دولت او د طالبانو د پلاو تر منځ بل پړاو خبرې د قطر په پلازمینه دوحه کې پیل شي. په دې اړه نور په دې راپور کې اوري.
ولسمشری مانی په کابل کې ورسته هدفي وژنې او بریدونه د طالبانو د برید او انکار پونوم د هغه ستراتیژي برخه بولی چې په خبره یې د سولې پونومې مختوري. د ولسمشر ویان صدیق صدیقي د چهارشنبه په سهار په خپل ټویټر باندې لیکلي لدی بریدونو موخه د ویری وحشت او ناهیلې خبرول دي او طالبان غواړي په دې کار سره د افغانستان د اسلامي جمهوریت دولت او خلکو ترمنځ واټن پیدا کړي. خغلې صدیقي زیاتوي لدی کار د طالبانو بل موخه د افغانانو ترمنځ او په نړۍ کې د افغان حکومت ضعیف خودل دي. سولې دی لاري وکول شي د سولې په خبرو کې برلاسي ووسی. ولسمشر مانی وای طالبان په پدیکار سره د خلکو لکره کې پراته بل سپلاس را نوړي. د ولسمشر د ویان مرستيال توا خان مینپال
طالبان حمله کوي او بیا له خپل انکار کوي. دا یو ډول د دوی د ستراتیژي د شورستل مذاکراتو سره عمل دي شروع کړي. دوی غوړي شي د افغانستان نظام د خلکو په وړاندې باندې همدارنګه په ملي او نړیواله کچه باندې ضعیف وشي. طالبان د دوه عملو په ترسره کولو سره یوازې دا شي د دوی په وړاندې باندې نفرت د افغانستان د خلکو زیاتېږي په لاس تر وړاندې نه ده.
دا په داسې حال کې چې پرون د افغانستان د ملي امنیت رئیس او د کورنیو چارو وزیر د مشرانو جرګې په استجوابي غونډه کې ډېری هغه کسان چې په هدفي وژنو کې لاس لري د طالبانو حقاني شبکې غړي یاد کړل. طالبان بیا د افغان حکومت دایدار دوي طالبانو ویان زبیح الله مجاهد ازادي رادیو سره خبرو کې روسي هدفي وژنې د افغان حکومت کار وباله او په دې وژنو کې خپل هر ډول لاس لرل رات کړل. د افغانستان حکومت داسې مال هدفي وژنو د سوري خبرو سره تړلې موضوع بولي چې تمر د مرغومي یا جدي په 15مه په دوحه کې د افغانستان دولت او طالبانو د مذاکره کوونکو پلاو ترمنځ د سولې خبري بیا پیل شي. که څه هم د ملي مصالحې عالي شورا وایي تخنیکی کمیټې پر دې کار کوي چې د اسلامي نظام تشریح او د سولې تګلاره جوړ کړي، خو د افغانستان مذاکره کوونکو پلاوی وایي دوی د افغانستان د اسلامي جمهوریت استازیتوب کوي او په اساسي قانون کې د اسلامي نظام روخانه تعریف شته. د پلاوی په خپل ټویټر باندې لیکلي د مذاکره کوونکو پلاوی په جوړښت کې پیاوړي قانون پوهان او دینی عالمان شته او د اړتیا پر مهال د نظام د تشریح لپاره به اساسي قانون ته مراجعه کوي، خو که اړتیا شوه د هیواد مخکښو دینی عالمانو او مخکښو قانون پوهانو څخه به هم مشوره واخلي. د دې پړاو خبرو دوه مهم موضوعات اوربند او د راتلونکي نظام څرنګواله دي. د افغانستان حکومت وايي د سولې خبرو د خبر مختګ لپاره باید اوربند شي. هغه غوښتنه چې پرون په کابل کې د پاکستان له سفیر سره په لیدنه کې د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر محمد حنیف اتمر هم مطرح کړی ده. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وايي خغلی اتمر منصور احمد خان ته ویلي پاکستان د افغانستان په سولې کې مهم رول لري او کولای شي چې طالبان اوربند ته راضي کړي.
په همدې موضوع کې تم کې ګو په همدې موضوع مخکې د سیاسي او حقوقي چارو کتونکو فاروق بشر سره مرکه وکړه او لمړی مترې پوښتنه وکړه چې د افغانستان حکومت پر طالبانو دا تور داسې مهال پورې کوي چې څه کم یوه اونۍ وروسته به مرکچان بیا د طالبانو له استازو سره د سولې دوهم پړاو خبرې د قطر په پلازمینه دوحه کې پیل کړي. آیا دا ډول څرګندونې به د سولې پر دغه پیلیدونکي بهیر اغیز ونه کړي؟
زه داسې فکر کوم چې طالبانو تر اوسه پورې حسن نیتې نه دی ښودلی چې په دغه مذاکراتو کې واقعا دوی د زړه له کومې غواړي په افغانستان کې امنیت راشي، سوله راشي او په افغان ولس مصیبتونه خلاص شي. تاسو پخپله اورېدلی دي او تاسو پخپله نشر کړي دي چې هغه علایم آثار چې دوی دا د بریدونو په هکله پیدا کړي دي او هغه کسانې چې نیولي دي په دې ارتباط څرګند سړی په ثابت شوی دی. چرانچې په هلمند کې کله چې د ازادي راډیو خبریال ووژل شو یا ترور شو، که طالبانو چې نیول شوي دي دوی اقرار کوي چې دوی ته پخپله کړي. په همدې ترتیب سره کله چې په ډنګرار کې هغه کېږي داعش یې ملامت کړی یا داعش یې نیول شوي دي. نو له دې کبله دوی په دې ترتیب سره که هر څومره دروغ وایي افغانستان افغان ولس ته دا سرګندېږي چې دغسې انفجار او انتحار او هدفي وژنه چې کېږي غالی دي چې د طالبانو لاسته کېږي. زه دا داعشان د طالبانو څخه جلا نه بولم، ځکه چې دا داعشان د طالبانو ډلې څخه جلا شوي دي. دوی سابقه طالبان دي یا د القاعده غړي دي. نو له دې کبله داسې باید وویل شي چې تر څو چې حسنیت پیدا نه شي د دواړو خواوو ده او دغه مذاکرات کمش کلای شي دغه مذاکرات به نتیجه ورنه کی.
بله،
په دې چې یو په بل باندې اعتماد نشته، تر اوسه دوی د افغانستان حکومت په رسمي نه دی پیژندل.
بله بشر صاحب،
مذاکرات چې دوی کوي وایي د افغانستان ول سره به راغلی کو.
بشر صاحب، له دې مخکې هم ډیرو حملو مسولیت نه دی اخیستی، په تیر بیا دغه حملو چې پکې ډیر ملکیان وژل شوي یا انټاپیان شوي دي، فکر نه کوي چې اوس د افغانستان حکومت یو ډول تر فشار لاندې دی؟ په تیر بیا دغه د ورستوي هدفي وژنو چې د رسنیو کارکونکو او د مدني ټولنې فعالان ډیر په نښه شوي، نړیوالو هم ډیر فشار پر راوستي چې باید د رسنیو د کارکونکو د خوندیتوب لپاره حکومت جدي اقدامات وکړي، عاملان پیژني. دا د تیر 19 کلونو بیان ازادي په افغانستان کې وستر لاسته راوړنه بلل شوی، په دې شکل وړي چې دا توپ یو بل خواته ورګزار کړي، فکر نه کوي؟
زه فکر نه کوم چې د افغانستان حکومت دا توپ د طالبانو په میدان کې واچوي، ځکه چې افغان ولس دا سرګند دی چې د هغه تاریخ نه چې دغه جنگونه شروع شوه دي، انتحار او انفجار چې شروع شوه دي، په دې کې کاتواله راغله کومه دې راغله هغه قرارداد چې د خلیلزاد سره کړ طالبان غوټړ، په دې کې واضح ولې چې باید ورکم وي په افغانستان کې او زمينه د زمينه مساعد شي چې د افغانستان غول سره دی یو اصول وکړي. هغه له څه چې دا تقریبا 20000 بنديار یا 30000 بنديار خوشی شو او په دې ته چې سره دی ویلی چې دا ورکم دا غوږي فرانسې په خپل امریکا او خلیلزاد وایي چې طالبان هم سره منلي وي چې دا افغانستان کې او ورکم به وشي او یا دا داخل زیات نشي دا انفجار او انتحارات. حال دا چې موږ تاسو ویلي چې دا انفجار او انتحارات نه یوازې دا چې په مرکز کې بلکې په محلاتو کې دوی پر افغانی پوسو باندې حمله کوي او بیچاره اسکار او وژني او ملکی خلک وژني بم چاچول کیږي. دا ټول زه فکر کوم دا یو تاکتیک دی چې غواړي په دې ترتیب سره طالبانو او نړیوالو ټولنو ته وښيي چې موږ په دې هغه کې لا برلاسي یو. فلان چې کساسو په یاد وي یو وخت دا د طالبانو نمایندګان په دې صورت سره واضح ول چې موږ افریقایانو په ګنډه کړې اوس افغانستان به هم په حکومت نه په ګنډه.
بشر صاحب
نو هغه د دې چې فکر کوي چې د لاندې لارې نه دې کوم امتیاز ناسر اولل چې غالي دې چې د خلکو نفرت دې په مقابل کې زیات شي بل بچی نه.
د سیاسي او حقوقي چارو په فاروق بشرو
په قطر کې بین الافغاني خبري
سولې راتلون کې ده هغه سولې چې مطلق اکثریت د افغانان غوړل
ته اوربنس
مرکه تحلیلونه بحثونه او د خبرو لځای شیبه په شیبه راپورونه ل ازادي رادیو ویب پانی ټویټر فیسبوک پانی او یوټیوب څخه واوري ولولې او وبینې.
په افغانستان کې د رسنیو او د رسنیو د یو شمیر ملاتړو بنسټونو استازي وای په کابل کې د امریکا سفارت له سرپرست او د یو شمیر نورو هیوادونو سفیرانو سره کتلی او هغه ورته ویلي چې د خبريالانو په وړاندې د شته ګواښونو د پای ته رسول لپاره به هڅې ګړندۍ کړي. نور تفصیل په دې راپور کې اورو.
په افغانستان کې ورسره بلی د خبريالانو پر وړاندې ډیریدونکو امنیتي غواخونو درسنوي یو شمیر مسؤلان مجبور کړل چې په کابل کې د امریکا سفارت له سرپرست او یو شمیر نورو سفیرانو سره د موضوع شریک کړي. د افغانستان له آزادو رسنیو د ملاتړ بنسټ اجرایی رئیس مجیب خلواتګر وایي خبريالانو تشته غواخونه جدي دي او دوی دې موضوع سخت اندېښمن کړي دي. خغلی خلواتګر د چهارشنبه پر ورځ ازادي راډیو ته وویل د امریکا سرپرست سفیر راسویلسن او د یو شمیر نورو هیوادونو سفیرانو ژمنه وکړه چې دا موضوع به له افغان حکومت او طالبانو سره شریک کړي.
دا وکړه چې ورستۍ پیښې طالبانو سره بحث کوي او همدارنګه غواړي چې طالبان باید که دوی دغه کارونه کړی ده او دغه پیښې رامنځته کړی ده باید دوی په دغه مسله کې ځوابګو باید پاتې سي او همدارنګه حکومت سره
غږیږي. د رسنیو له مسؤلانو سره په دې کتنه کې د امریکا، کاناډا، برېټانیا، فرانسې، سویډن، ډنمارک او د اروپایي ټولنې سفیرانو ګډون کړی و. لدی لدنې وروسته په کابل کې د امریکا سرپرست سفیر راسویلسن په خپل ټویټر باندې ولیکل په تیرو 19 کلونو کې د افغانستان له یوې مهمې لاسته راوړنې چې د بیان ازادي ده ملاتړ کوي. خغلی ویلسن زیاته کړې دا او شریکانو یو غوښتل چې د رسنیو له اساس سره مخامخ خبري وکړي او د هغوی د امنیت ساتلو او سره د همکارۍ په برخه کې بحث وکړي. په ورته وخت کې د اریانا نیوز ټلویزیون رئیس شریف حسن یار وایي په دې لیدنه کې د خبريالانو پر وړاندې د غواخونو ټولې اندېښنې مطرح شوې.
موږ د افغانستان د رسنیو په استازولۍ خپلې اندېښنې له نړیوالې ټولنې سره شریکې کړې. دوی وویل یو لړ میکانیزمونه به کار واخلي څو وکولای شي چې په راتلونکي کې د خبريالانو او د مدني ټولنې پر غړیو د بریدونو شاهدان ونه اوسو.
تیرو نږدې دوه میاشتو کې پر خبريالانو د مدني ټولنو پر غړو مرګونی بریدونه شوي. په هلمند کې د ازادي راډیو خبريال الیاس دایی د ټولو نیوز پوښانه وایي نیاماس یواش په ننګرهار کې خبريال ملاله میوان او د غزنی د خبريالانو د ټولنې رئیس رحمت الله نگزاد له هغو خبريالانو دي چې په دې پیښو کې وژل شوي دي. د دې پیښو مسؤلیت هیڅ ډلې نه دی منلی خو دې وژنو په افغانستان کې دننه او له هیواد د باندې خبريالان سخت اندېښمن کړي دي. تازه د بي پولي خبريالانو ټولنې په یو راپور کې افغانستان په 15 هغو هیوادونو کې شمارل شي د خبريالانو لپاره خوناړی دی.
د چاپیریال ساتنې د ادارې چارواکي وایي سره لدې چې د کابل ښار د هوا د ککړتیا د مخنیوي لپاره په دې ښار کې 168 لوړ پوړیزې ودانۍ تړلې خو بیا هم په دې ښار کې د ژمي لره رسیدو سره د هوا د ککړتیا کچه لوړه شوې. چارواکو ویل غیر معیاري ودانۍ او د غراز د استوګنې لوړ پوړیزې ودانۍ کې د ډبرو سکرو سوځول هم د هوا د ککړتیا عمده لاملونه دي. نور په دې راپور کې واورو.
چاپیریال ساتنې اداره وایي په وروستیو درې میاشتو کې د هغو ځایونو چې د هوا ککړتیا کې ونډه درلوده 5500 څېړل چې له دې ډلې 102 د 120 میلیون افغانیو په ارزښت جریمه او 168 لوړې ودانۍ تړل سوي دي. د دې ادارې د معلوماتو له مخې په روان ژمي کې لوړو ودانیو، حمامونو، فابریکې، شهرکونو، روغتونونو، هوټلونو، لامبو ځایونو او نانوایانو ډیره ککړتیا جوړه کړې ده. د چاپیریال ساتنې ادارې مسلکي مرستیال عزت الله صدیقی وای د کابل د نورو برخو په پرتله د لویدیځ سیمې هوا ډیره ککړه ده.
په تیرو دریو میاشتو کې مو 15500 مختلف اسناد جدي نظارت کړل. 15500 مختلف اسناد په دې کې شهرکونه دي، بلند منزلونه دي، شفاخانې دي، رستورانتونه دي، هوټلونه دي، نانوایګانې دي، حمامونه دي، د آبادۍ اوزونه دي. دا تر اوسه پورې نظارت شوي.
دا اداره وای د دوی د هڅو په پایله کې تر دې د ما 115 درس لوړ پوري ودانیو او لا شارکونه د هوا پاکولو سیستمونه نصب کړی دي. خو له دې وړاندې مرستیال ویلی و چې لوړې ودانۍ د شپې را رسیدو سره سم د هوا پاکولو سیستم ګولوي. دا په داسې حال کې ده چې په دې وروستیو کې د هوا ککړتیا له امله د پلازمینې ډیری اوسیدونکي په تنفسي ناروغیو اخته سوي دي. د کابل ښار اوسیدونکي سلسله وایي
ساخیستل مشکله دی او د شپې لخوا حتی هیڅ ځای نه معلومیږي. خلک په ډېرو ستونزو سره مخامخ دي او حکومت هم هیڅ توجه نه کوي، په دې برخه خلکو سره مرسته نه کوي. خصوصا د اپارتمانونه چې په خودسرانه ډول آباد شوي دي، دوی هم زغال سوځوي او یا هم د تصفیې برخه نه لري. دې لپاره هوا ورځ تر بله خرابیږي او په دې برخه کې خلک هم باید همکاري وکړي. حکومت سره حکومت هم باید دې برخې ته ډېر توجه وکړي تر څو هوا
په ورته وخت کې د چاپیریال ساتنې اداره وای د سکل ورختونه د دې لامل سی بچي د تیر کال په پرتله د هوا ککړتیا کم سی. د دې ادارې مرستیال عزت الله صدیقی د راتلونکو 15 کلونو لپاره هغه پلان ته هم اشاره وکړه چې د کابینې لخوا تصویب سوی. په دې پلان کې د هوا ککړتیا 50 لاملونه تشخیص سوي چې تطبیق به په کابل کې د اوږدې مودې لپاره د هوا ککړتیا تر ډیره راکم کړي. د رسمي معلوماتو له مخې کابل د څه باندې 15 میلیونو نفوس درلودلو سره په نړۍ کې ککړ ښار ګڼل کیږي. که څه هم هر کال حکومتي بنسټونه د هوا ککړتیا سره د جدي مبارزې خبره کوي، خو خلک په دې باور دي چې د هوا د ککړتیا برخه کې هیڅ کوم د پام وړ بدلون نه دی راغلی.
راپور زموږ، قضاوت ستاسو.
د پکتیا د زرمت ولسوالۍ د دریم ټولګي زده کوونکي نوري نشې څو ورځې مخکې د پکتیا لپاره د نیمې ورځې افتخاري والی ګمارل شوی وای. له سیمه ییزو چارواکو یې غوښتي دي چې د زرمت ولسوالۍ د نجونو لپاره د زده کړې زمینه برابره کړي، ځکه چې د دې په وینا ډېری نجونې په دې ولسوالۍ کې غواړي زده کړې وکړي. نوري لګردې زه د ازادي راډیو د خبریال په دې رپورټ کې اورئ.
اته کلن نورینا د پکتیا ولایت د زرمت ولسوالۍ اصلي اوسیدونکې ده او اوس مهال د ولایت د مرکز ګردیز اړوند په نسمن شهري خونځي کې د دریم ټولګي زده کوونکې ده. نوموړي د دوشنبه په ورځ د پکتیا ولی محمد حلیم فدایي د 50مې زوکړې د ورځې په مناسبت له 500 نورو یتیمانو سره د ولایت مقام ته بلل شوې وه. نوموړي د پکتیا د ولی لورې د نیمې ورځې لپاره د دې ولایت افتخاري ولی غوره شوه او د یتیمانو جلسه یې رهبري کړه. د پکتیا ولی دوی ته همداراز د ولایت مقام د ټولو څانګو د ویډیو کانفرنس خونې او نورو اړوند چارو په اړه معلومات ورکړل. له نورې نیمې وپوښتل چې په غونډه کې د خبرو پر مهال له چارواکو څه وغوښتل. دی وای سوله اوربند انجونو ته د زده کړو اسانتیاوې او ښځو ته د حقونو ورکول یې اساسي غوښتنې وې.
بغوازم په زرمت کې مکتبونه جوړ کړي او معلمان یې راشي، جنکیانو ښوونځي ته لاړ شي او زیاتې جنکیانو غواړي چې زده کړه وکړي. نو دوی ته دې مکتب جوړ کړي، دوی دې مور او پلار مکتب ته پرېږدي. دوی به سبق وایي بیا په آینده کې ډاکتران شي او انجینران شي.
د نورینې پلار دوه کاله وړاندې د ورپېښې ناروغۍ له امله مړ شو او اوسمهال د خپلو دریو خویندو، دریو ورونو او مور سره یو ځای په ګردیز ښار کې اوسیږي. نورینا وایي د څو ساعتونو د والدو پر مهال یې ښه احساس کوه او په راتلونکي کې هم غواړي چې د ولایت او یا هم د وزارت تر څوکۍ ورسیږي او د ښځو د حقونو لپاره کار وکړي. د پکتیا ولی محمد حلیم فدایي ازادي راډیو ته وویل چې له دې کار څخه یې موخه یتیمانو ته د رهبریت او مدیریت انګیزې ورکول و. نوموړي د نورینې غوښتنې ته په اشاره وویل چې په راتلونکي کال کې به د زرمت په ولسوالۍ کې د نجونو د زده کړو ستونزه هم حل کړي.
په زرمت کې د جنو د خوانځي لپاره پراتونکو کال کې موږ په خپل پلان کې نیولې ده چې ان شاء الله د کال له پیلې دو سره به هلته موږ د جنو د زده کړې لپاره هم زمينه برابرې کړو.
زرمت د پکتیا هغه ولسوالۍ شمیرل کېږي چېرته چې وسلوال طالبان په کینجونو ته د زده کړو اجازه نه ورکوي. د دې ډلې ویاند ذبیح الله مجاهد له د وړاندې ازادي رادیو ته ویلي وو چې د جنو په زده کړې له د عمل بندیز لګولی چې دوی ته خزینه خوونکي او منظم تدریسي چاپریال نه دی رامنځته شوی. هغه څه چې د پکتیا ځایي چارواکي ردوي وایي د نجونو لپاره یې څو ښوونځي جوړ کړي په ځینو یې کار روان دی او د ښځینه ښوونکو د ګمرنې ستونزه به هم هواره کړي.
ازادي راډیو د بشري حقونو د ساتنې پلوي کوي.
د بشری حقونو په اړه هم یو سیمه ایز او نړیوال موضوع راخلو. د سعودي عربستان یوې محکمې د ښځو د حقونو یو مدافع په 5 کلونو اتو میاشتو بند محکومه کړه. ځایي رسنیو راپور ورکړی چې د بشری حقونو دغه مدافع په دې توره نه شوي چې د سعودي عربستان ملي امنیت ته د زیان رسولو هڅې کولې. نور بل ملالۍ بشیر څخه واورو.
د سعودي عربستان یوې محکمې د دوشنبه په ورځ د ښځو د حقونو یو مخکښ مدافع په 5 کلونو او 8 میاشتو بند محکومه کړه. د ځایي رسنیو د راپور له مخې پر 1.5 کلنې لجین الهزلول تور دی چې د سعودي عربستان د سیاسي سیستم د بدلولو هڅې کولې او د دې هیواد ملي امنیت ته یې خطر پېښاوه. د محکمې دې پرېکړې د نړیوالو انتقادونه راپارولې. د امریکا منتخب ولسمشر جو بایدن په سعودي عربستان کې د بشري حقونو پر وضعیت انتقاد کړی دی. د ملګرو ملتونو د حقونو متخصصینو پر حزلول تورونه نامشروع بللی دي. ملګرو ملتونو په 2019 کال کې په جنیف کې د غونډې پر مهال په سعودي عربستان کې د بشري حقونو په اړه بحثونه کړي وو. ملګرو ملتونو ته د آیسلند سفیر هیرالډ اسپلاند د 2019 کال د مارچ په 8 نیټه دې غونډې ته داسې ویلي وو:
د بشري حقوقو مدافعین او د مدني ټولنې غړي کولای شي او باید یو رغنده رول ولوبوي چې په سعودي کې اصلاحات رامنځته شي. موږ د ملګرو ملتونو د عالی کمشنرۍ او ځانګړي رپورټر سره یو ځای په سعودي چارواکو غږ کوو چې د لجین الهزلول، ایمان النفجان، عزیز علی یوسف، نسیمه الساده، سمر بدوی، نوف عبدالعزیز، حتون الفاسی، محمد البجادی، عمل الحربی او شادان الانیزی په ګډون دي ټول کسان را خوشی کړی چې د خپل بیان د ازادۍ عملی کولو په خاطر نیول شوی دي.
د رويټرز خبری اژانس د راپور لمخې حزلول د شذو د حقونو له یو شمیر نور مدافعینو سره یو ځای ل 2013 کال راهیسې په زندان کې شپې ورځې تیروي. د راپورونو لمخې محکمه د دې د بند 2 کاله او 10 میاشتې وخت لغوه کړی. دا په دې معنی چې دا به د 2021 کال په فبروري میاشت کې راخوشي سي. په امریکا او اروپا کې د بشري حقونو مدافعینو او مدافع وکیلانو د دې د راخوشي کېدو غوښتنه کړې. حزلول په سعودي عربستان کې د شوتو د موټر چلولو د حق لپاره او همدارازې په خپل هیواد کې له شوتو سره د سفر پر مهال د نارینه خپلوانو د الزامي حضور پر وړاندې مبارزه کړې وه. د بشري حقونو مدافع ډلو او د دې کورنۍ ویلي چې دا په زندان کې شکنجه شوی خو د سعودي چارواکي دا تور ردوي.
او سم په نړۍ کې د کورونا خبرې شوې وو. با په اړه د کورونا په نوې بڼه وایروس چې لومړی ځل په بریتانیا کې موندل شوی وو، پیښې په متحدو ایالاتونو، هند او لاتینی امریکا کې هم لیدل شوی او له دې سره داسې اندېښنې راپورته شوې چې ممکن دغه بڼه باندې وایروس ډېر په چټکۍ په نړیواله کچه سرایت وکړي. بیا هم ملالۍ بشیر.
په امریکا، هندوستان، پاکستان او لاتین امریکا، کاناډا، استرالیا او لشتر لژشلو اروپایي، آسیایي او منځني ختیځ هیوادونو کې د نوي کورونا وایروس پیښې پرون د دسمبر په 9 تایید شوې او ویل کېږي چې ټول نشي نشانه داسې شي چې د وایروس نوې بڼه په ټوله نړۍ کې خپره شوې ده. په دغو ټولو هیوادونو کې د کورونا وایروس نوې بڼه چې واریانت وایروس بلل کېږي پیژندل شوې او له همدې کبله دولتونه اړ شوي چې یو ځل بیا پر سفر محدودیت وضع کړي. کباله چې د کورونا وایروس دا بل بڼه په ډیر سرعت سره انتقالیږي، د اروپای ټولنې د روغتیا ادارې خبرداري ورکړې چې که ډیر خلک په دې وایروس اخته سي، یو ځل بیا د بستر کېدونکو کسانو او مړینو شمیر زیاتېدای سي. یوه اونۍ مخکې برتانیې د نوې بڼې کورونا وایروس یا واریانت وایروس د خپرېدو له کبله په لندن او جنوب ختیځ انګلینډ کې محدودیت اعلان کړ. لومړی ځل د ویروس دا ډول په سپتمبر میاشت کې وپیژندل سو. په داسې حال کې چې دغه ویروس مخ پر خپرېدو دی، د نیویارک، ریو ډی جنیرو او سیدنی په ګډون په ټوله نړۍ کې د نوي کال د لمانځلو مراسم محدود سوي دي. پر دې ناهیله کوونکي وضعیت سربیره په 2021 کال کې هیله سته چې په پسرلي او دوبي کې به خلک ګڼو واکسینو ته لاسرسی ولري. شاوخوا ټولو اروپایي ټولنې هیوادونو د تیرې یک شنبې په ورځ د واکسیناسیون کمپاین پیل کړ.
په همدې سره د خبري مجله هم پای ته رسیږي. خو ازادي راډیو سره اوسه ورستې خبري مجله مو پاتې ده. زما همکار فرشتنې غاې وړاندې کوي. ښه راغلاست فرشتنې.
تشکر نوري صاحب، خسته نباشین.